سلامونه ستړي مشهید مازیګر شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانګزیم تاسو د ازادي رادیو ورسته پښتو نیم ساعته خبری خبرونه ته را بولم. تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړي. د حقانی شبکې د مؤسس جلال الدین حقانی مړینه د طالبانو لخوا تایید شوې، خو افغان حکومت وایي د افغانستان په جنگ او سولې باندې د حقانی مړینه بې تاثیره وي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه ته غوږ چې نوري اس نوري وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. طالبانو نن تایید کړه چې د حقانی شبکې مؤسس او پخوانی جهادي قمندان جلال الدین حقانی وفات شوی دی. عارف اولوی د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه وټاکل شو. د ایران یو بانفوذ مذهبي مشر وایي اروپا چې د تهران د بالستیک توغندیو په څیر موضوعاتو په اړه د نورو خبرو مسله مطرح کوي، د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ د شوي اټومي تړون له خوندي کولو سره مرسته نه شي کولای. خبرونو تفصیل. طالبانو نن تایید کړه چې د حقانی شبکې مؤسس او پخوانی جهادي قمندان جلال الدین حقانی وفات شوی دی. طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن په ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې حقانی له یوې اوږدې مودې ناروغۍ وروسته مړ شوی دی، خو د هغه د دقیق وخت یې نه دی په ډاګه کړی. د جلال الدین حقانی زوی سراج الدین د طالبانو د مشر مرستیال دی او د یوې ډېرې خطرناکې تروریستي ډلې مشري کوي. دغه شبکه امریکا په 2012 میلادي کال کې تروریستي ډله ونوموله او د سراج الدین د نیول کېدو یا وژلو لپاره د معلوماتو په بدل کې د $10 million جایزه اعلان کړی ده. د جلال الدین حقانی د مړینې راپورونه مخکې هم ورکړل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې طالبان د هغه مړینه رسما تاییدوي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. وروسته له هغې چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف د تېرې شنبې په ورځ په کابل کې شاوخوا 100,000 جعلي تذکرې چې انتخاباتي سټیکرونه هم پرې لګېدلي وو رسنیو ته ښکاره کړې. افغان ولسمشر نن د دغو تذکرو د کمپاین د ارزونې لپاره یو پلاوی وګماره. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه پلاوی به چې په ترکیب کې د اجرایه ریاست له استازي او د ملي تدارکاتو د ادارې له مشر نه نیولې، د یو شمېر اړوندو ادارو مشران او د حقوقي چارو پوهان شامل دي. د ویشل شویو تذکرو د کره شمېر او اصلیت په اړه څېړنه کوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر د پلاوی د نفوسو د احوال د ثبت ادارې چې مخکې د جعلي تذکرو د ویش ادا ورت کړي په وړاندیز ګماري. د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې په دې اړه جدي څېړنه کوي او لاملونو سره به جدي چلند وشي. د جعلي تذکرو او پر هغو د لګول شویو انتخاباتي سټیکرونو اداو د تلې د 28مې نېټې د انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. په جرمنی کې نن د افغان محاکمه پیل شوه چې یو کال مخکې خپل پخوانی ملګری د چړې په گزارونو وژلې و. دغه پیښې په جرمنی کې د هغو جرمونو په اړه چې په دې هیواد کې پناه غوښتونکي او کډوال ترسره کوي تاوده بحثونه راپورته کړي دي. د جرمنی د فلنسبورګ محکمه به لومړی د دغه تورن افغان عمر معلوموي چې جرمنی ته د تلو په وخت کې ځان 14 کلن ښودلی و. که متخصصین د هغه عمر د جرم د ترسره کېدو په وخت کې 21 کاله وټاکي، نه 18، هغه به په عمري بند محکوم شي. یو متخصص نن په دې محکمه ویل چې هغه د جرم د ترسره کولو په وخت کې لږ تر لږه 21 کلن و او په دې اړه د خپلو څېړنو راپور محکمې ته سپارلی دی. ټاکل شوې محکمه په دې اړه وروستۍ فیصله د راتلونکي اکتوبر د میاشتې په نیمایي کې واوروي. خبرونه له ازادي راډیو اوریدا هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. عارف اولوی د پاکستان د نوي ولسمشر په توګه وټاکل شو. د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ واکمن تحریک انصاف ګوند د اولوی ملاتړ کړی او د غیر رسمي نتیجو له مخې هغه د 509 رایو له جملې شاوخوا 353 رای خپلې کړې دي. د انتخاباتو چارواکي به رسمي نتیجه وروسته اعلان کړي. اولوی به د اوسني ولسمشر ممنون حسین چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف متحد ګڼل کیږي او 15 کلن دوره یې 4 ورځې وروسته د سپتمبر په 8مه پای ته رسیږي ځای نیسي. د پاکستان ولسمشر د پاکستان د ملي او ټولو څلورو ایالتي اسمبلیو د پټو رایو له لارې ټاکل کیږي. ولوی به د پاکستان په تاریخ کې 14م ولسمشر وي چې 15 کاله به دغه دنده مخته وړي. د ایران یو بانفوذ مذهبي مشر وایي اروپا چې د تهران د بالاستیک توغندیو په څیر موضوعاتو په اړه د نورو خبرو مسله مطرح کوي، د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ د شوي اټومي تړون له خوندي کولو سره مرسته نه شي کولای. د ایران دولتي رسنیو د دې هیواد د خبرګانو د مجلس د مشر آیت الله احمد جنتی له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي اروپا ویلي چې له دغه تړونه به ونه وځي، خو په عمل کې د مزایلو او د نورو مسایلو پر سر د بحث په مطرح کولو سره دوی خپله اصلي لاره نه تعقیبوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر درې ورځې مخکې خبرداری ورکړی و چې ایران او لویدیز قدرتونه باید پر مشخصو مسایلو چې د لویدیز لپاره د اندېښنې ول دي خبرې وکړي. د برازیل د فرهنګ وزیر وای په پلازمینه ریو د جنیرو کې د لوی موزیم د سوځیدو په اړه پلټنه کوي چې په دغه تاریخي موزیم کې چې 200 کال مخکې جوړ شوی و د وړمې ورځې د اور د لګیدو علت څه و. سرګیو سالیتاو په ریو د جنیرو کې خبرلانو ته وویل فکر کوم دا مهمه ده چې د دغې اور لګیدنې علت روښانه شي. پولیس په دې اړه پلټنې کوي. موږ دې ته اړتیا لرو چې پوه شو علت یې څه وه او له هغې وروسته به مسؤول شخص وپېژنو او هم به دقیق معلومه شي چې څه پېښ شوي دي. د تېرې یکشنبې په ورځ په دغه موزیم کې اور هغه مهال ولګېد چې تړلی و. په دې موزیم کې د لاتیني امریکا ډېر لرغوني آثار لکه د ډاینوسور فوسیل او په دې وچه کې د موندل شوي لرغوني انسان یوه جمجمه چې 2000 کاله مخکې ژوند کاوه نندارې ته ایښودل شوي و. د دغه موزیم له 500,000 آثارو څخه یوازې په 10 ژغورل شوي دي. دا و د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي رادیو پښتو فیسبوک هم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د حقانی شبکې د مؤسس جلال الدین حقانی مړینه د طالبانو لخوا تایید شوه. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالعبدالله وایي د حقانی شبکه په ډیرو مرګونو بریدونو کې ښکېله ده.
گروه تروریستی تحت این نام این شبکه تأسیس شد و در بیشترین جنایاتی که در افغانستان صورت گرفتن متاسفانه دخیل بودن.
د افغانستان د ولسی جرګې د اداري فساد پر ضد کمیسیون وایي چې حکومت د لوړپوړو چارواکو د دوسیو د څیړلو او محکمه کولو لپاره جدي اراده نه لري.
همو یک اراده جدي میخواهی که متاسفانه همو دیدن وایي بسا تاثیرات منفی بر روان جامعه آمده.
د هلمند والی جنرال یاسین خان هغه وزیرت کړي چې لښکرګاه ښار باندې وسلوال برید کوي.
هر کله چې دشمن ضعیف شي تروریستي اعمالو ته لاس اچي او یاد داده چې تبلیغاتي پروګرامونه مختبي هیڅ کله دشمن د دې وس او توان نه لري چې بیا د لشکرګاه خوبونه وګوري.
او ډاکټر عارف الوی د پاکستان نوې ولسمشر شو. د پاکستان د پیپلز پارټي او دارنګ د مسلم لیگ نواز ګوند کاندیدانو ته ماتي ورکړي. اما هم وخت په خیر راځو. لومړی مطلب ته. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د جلال الدین حقانی مرګ به د هیواد پر سوله او جګړه کوم تاثیر ونه کړي. د سې شمې پر ورځ عبدالله عبدالله په یوې ناسته کې وویل که څه هم حقانی د افغانستان په زیاترو جګړو او جنایتونو کې ښکېل و خو په وروستیو کې هغه د ناروغۍ له امله د حقانی شبکې له فعالیتونو لرې و. اخوا د ولسي جرګې غړي وایي په اوسنیو شرایطو کې د حقانی د مرګ اعلان د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI یو تکتیک دی.
افغان حکومت په دې باور دی چې په دې جنگي حالاتو کې د حقانی شبکې بنسټګر جلال الدین حقانی مرګ بی اغیز دی. د افغان چارواکو په خبره دغه شبکه له زیاتې مودې را په دې خوا د حقانی د زامنو لخوا رهبري کیږي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ د یوې ناستې په څنډه کې رسنیو ته وویل که څه هم د حقانی د مرګ د نیټې په اړه معلومات نه لري خو هغه یې د هیواد په زیاتو جنایاتو کې ښکېل وباله. ښاغلی عبدالله که څه هم حقانی د هیواد د بدبختۍ اصلي عامل ګڼي خو د خپلو خبرو په یوه څنډه کې هغه ته د یو بریالي مجاهد خطاب وکړ.
من معلومات دقیق از زمان فوت جلال الدین حقانی ندارم.
زاد جلال الدین حقانی د وفات په اړه دقیق معلومات نه لرم. نوموړي د جهاد په دوره کې مهم رول لوبولای خو وروسته چې د ده په نامه کومه تروریستي شبکه جوړه شوه د افغانستان په ډیرو جنایتونو کې دغه ډله ښکېله وه.
طالبانو هم په یوه خبر پاڼه کې تایید کړي چې د حقانی شبکې بنسټګر او د طالبانو د رهبرۍ شورا غړی جلال الدین حقانی د ناروغۍ له امله وفات شوی. په خبر پانه کې راغلی چې هغه له تیرو څو کالو راهیسې سخت ناروغ او بستر و. ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي حقانی اسلام آباد ته نږدې د فتح جنګ سیمه کې اوسېده. طالبانو ویلي چې حقانی د طالبانو له رامنځته کېدو وروسته د دغې ډلې مشر ملا محمد عمر په څنګ کې ودرید او ارزښتمند خدمتونه یې ترسره کړل. د افغان امنیتي بنسټونو په خبره حقانی شبکه په افغانستان کې د خونړیو او پیچلو حملو مسؤوله ډله ده. د ځنبخ څلورلارې حمله چې پکې 150 تنه وژل شول او شاوخوا 400 نور ټپیان شول هم د حقانی شبکې لخوا ترسره شوې حمله بلل کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې د جلال الدین حقانی د مرګ خبر خپریږي، بلکې له دې وړاندې په 1994 کال کې هم د وسلوالو طالبانو د یو شمېر منابعو د معلوماتو پر اساس د حقانی شبکې مشر د مرګ خبر نشر شو، خو وروسته بیا د جلال الدین د مړینې خبر د هغه د کورنۍ لخوا رد شو. حقانی په پکتیا ولایت کې زیږیدلی و او د جهاد او د طالبانو د اسلامي امارت پر مهال هم په چارو کې مهم رول درلود، خو کله چې په افغانستان کې نوی نظام جوړ شو هغه د افغان او بهرنیو امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې ته مخه کړه. امریکا په 2012 میلادي کال کې حقانی شبکه خطرناکه ډله اعلان کړه او له پاکستان نه یې په وار وار وغوښتل چې د دې ډلې پر وړاندې جدي اقدامات او مبارزه وکړي، خو اوس افغان حکومت د جلال الدین حقانی مړینه بې اغېزه ګڼي او وایي چې د دې ډلې مشري اوس د هغه د زوی سراج الدین حقانی سره ده. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په خپل ټویټر پانه کې لیکي د جلال الدین حقانی مړینه بې تاثیره ده، ځکه چې د پاکستان آی اس آی د هغه زوی سراج الدین حقانی روزلی دی. د ده په وینا له جلال الدین حقانی وروسته به د هغه زامن سراج الدین حقانی، ابراهیم حقانی، خلیل حقانی، حمزه حقانی، یحیی حقانی، انس حقانی چې اوس د افغانستان په زندان کې دی، ذبیح الله حقانی او احمد حقانی چې د پاکستان استخباراتي ادارې له لورې زده کړې لیدلي په راتلونکي کې به د دې ډلې مشري په غاړه ولري. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د حقانی د مړینې په اړه کراسته نشته او د مرګ په اړه به یې څه ویل د وخت مخکې وي. د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زازی وایي د حقانی د مړینې اعلان د پاکستان نوې لوبه ده.
زه فکر کوم د حقانی د مارک اعلان د دوی یو تکتیکی او استخباراتی خبره ده، ځکه چې کله چې په پاکستان باندې فشارونه واردېږي یا اقتصادي او سیاسي او یا یو رفتامت د دوی ترمنځ کېږي، دوی باید یو د طالبانو مشرانو نه مړ شوی اعلان کړي او هغوی ته وښیي چې دا دلته مړ شول یا مونږ دوی سره نه یو.
ښاغلی زازی وایي په داسې حال کې چې پاکستان د امریکا د مرستو د نه کولو تر فشار لاندې دی، دغه هیواد هڅه کوي چې په دې ډول منفي تبلیغاتو امتیازات ترلاسه کړي. شاه محمود شینواری، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو نه مو واوریدل چې د افغانستان اجرایه رئیس وویل د حقانی مرګ به د هیواد پر سوله او جګړه کوم تاثیر ونه کړي. په همدې ارتباط د سیاسي چارو له کارپوه لیکوال ښاغلی نجیب ننګیال سره مرکه کوو. همدا اوس له موږ سره د ټلیفون په کرښه ښاغلی ننګیال وصل دی. ننګیال صاحب، مننه چې وخت مو راته ووایي چې د جلال الدین حقانی د مرګ په اړه خو مخکې هم خبرونه دوه درې ځله نشر شوي وو، اوس چې د ده مرګ خبر تاییدیږي، د طالبانو لخوا هم تایید شوی دی، سرچینو هم تایید کړی دی، دا څه معنی لري؟ په څه مفهوم دی دا؟
سلام تاسو ته او اوریدونکو ته. زما په فکر باندې په دې وروستیو کې د امریکا پریکړه داسې وه چې په پاکستان باندې 300 میلیونه ډالره نظامي مرسته چې هغه دوی پوځ ته ورکول کېده هغه یې ودروله، په هغه باندې بندیز ولګوه. دا د پاکستان غواړي چې د فشار نه د وتلو دپاره یو 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 تکتیک یې وکاروه چې په راتلونکو څو ورځو کې شاید د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ولاړ شي او دغه یو خبر جوړ کړه. که څه هم د جلال الدین حقانی پخوا مړ شوی دی، یعنی څو ځله د دې خبر راغلی دی، زما د معلوماتو په اساس باندې په 2014 کال کې دی مړ شوی او وجود نه لري، خو دغه خبر په داسې وخت کې تر څو دوی په تبلیغاتي ډګر کې یو نوی خبر واچوي او امریکا ته وښیي چې یعنی حقانی شبکه خو مشر مړ شوی دی او نور دلته موجوده نه ده، خو حقیقت داسې نه دی. د حقانی شبکه نه پخوا خپله جلال الدین حقانی رهبري کول او نه یې اوس رهبري کوي، بلکې دغه مستقیمن د پاکستان د استخباراتو د خوانه د پاکستان د پوځ له خوانه رهبری کیږي او په افغانستان کې د افغانستان د حکومت په خلاف د بهرنیو ځواکونو په خلاف باندې تر ټولو پیچلي او نوي لوی بریدونه هم دوی کړي.
چارواکو ویلي چې د دې مرګ به تاثیر نه کوي د حقانی شبکې په فعالیتونو باندې، همدارنګه د افغانستان د سولې او جنگ په مسلې کې به د دې مرګ کوم رول نه لوبي. تاسو څه فکر کوئ؟ دا خو د حقانی شبکې مؤسس او ډیرو بورتاتمن د خپل مشر بالا او د مؤسس په توګه باندې به د تدیر ځناوي کوو، څنګه غوي ذهنونه بنه خرابيږي او څنګه تاثیر به کوي په غوي که څنګه؟
طالبان ته دی پوی ول چې دا حقانی د جلال الدین حقانی په اړه خپل طالبان په ټیټه کچه په لوړه کچه ټول په دی پوی ځاګه په خوا مل سوی دا وغه نشته، خو دا خبر یوازې د تبلیغاتي اړخ نه یو تحقیق او چوي په داسې وخت او فکر کوم دا یو ناکامه هڅه وه، یعنی هغه سی یو هاټ لاین جوړ نه شو چې دی فکر کولای شو، خو دوی غواړي په دې طریقې نه یوازې ځان د فشار نه وځي نو د سولې په پروسه باندې تا باندې مرفي تاثیر کولای شي او نه مثبت کولای شي. طالبان د سولې په مسله کې هم همغږي نه دي. دوی ټولې طبقې د طالبانو نظامیان د دوی سیاسیون او همدغسې د دوی هغه مذهبي طبقه دوی ټول درې واړه یوه خوله نه دي سره په سیاسي کچه باندې خوشبیني لیدل کېږي د سولې دپاره. خو نظامیان یې بیا د بل چا په لاس کې دي او هغوی ډېر کله نه غواړي چې سوله وکړي او هغه د بل ځای نه ډکټ کېږي او عموما د سولې پروسه چې کله یو ځای ته رسېږي د دوی د نظامیانو لخوا نه په خودسرانه ډول باندې داسې بریدونه داسې کارونه وشي چې هغه د سولې پروسې ته ضرر واقع.
آخر کې غواړم دا وپوښتم چې پاکستان خو تل رد کړي چې دغسې شبکو ته ځای ورکوي او مشران یې هلته نه اوسي. دوی دا خبرې ردوي او وایي چې موږ خپله د دوی په وړاندې مبارزې کوو د ترګرو ډلو په وړاندې. خو دا چې دی هلته مړ سو نور کسان هم د طالبانو نور مشران هم هلته مړ سوي وو دا په څه معنا دی او څه پیغام ورکوي بالاخره؟
دا خبره نور بیخي نړۍ ته واضح شوې ده او د دې څخه انکار فکر کوم پاکستان ته څه ګټه ونه کړي. ښه خبره داده چې په دې باندې اعتراف وکړي او نور دې په راتلونکي کې د ترګرو تمویل نه لاس واخلي او صادقانه دې د افغانستان په سوله کې همکاري وکړي. یعنې دا خبره که پاکستان بیا بیا موکي څومره د دې خبرې څخه رد وکړي انکار وکړي یعنې دا نور نړۍ ته بیخي واضح ده له دې مخکې چې د طالبانو ځینې مشران ملا عمر همدغسې د القاعده شبکې مشر خپله جلال الدین حقانی د ځینې نظامان همدغسې په ویډیو کې طالبانو نور مشران دا ټول چې وژل شوي هغه ټول په پاکستان کې وو او تر څنګ یو ښه ثبوت دغه دی چې یعنې که پاکستان واقعا په دې کې صادقانه کردار ادا کوه د دوی د ضربې غضب دوه لوی لوی عملیاتونه یې عملیات یې وکړل نظامي عملیات په قبایلي سیمو کې واچول. دوی ونه ښودله شوه چې په دې ټولو عملیاتو کې د حقانی شبکې یو عادي فرد وژل شوی وي. معنا دغه ده چې نور نړۍ په دې خبره باندې
مننه موږ ځواب واخیسته. کور ودان ښاغلی نجیب ننګیال د سیاسي چارو کارپو لیکوال چې د جلال الدین حقانی د مرګ په اړه باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غوښتل چې ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ صفحې فم سره شرایط پنځه باندې خبرونه کوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله وایي د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په برخه کې د هیوادونو دوګونې لوبه د هیچا په ګټه نه ده. ښاغلی عبدالله نن خبرې لاندې ته وویل تمه ده پاکستان ته د امریکایي پلاوي سفر د افغان سولې په برخه کې ګټور تمام شي. د نړیوالو چارو کارپوهان هم وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او لوی درستیز باید پاکستان ته د سفر په مهال د افغان سولې او ترهګرۍ په اړه د پاکستاني چارواکو سره وازی خبرې وکړي. حدیث پردیسا او نور جزئیات.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وی هر هغه هیواد چې د افغان سولې او ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د ریښتینولۍ پر ځای دوګونی لوبه کوي هیڅ ګټن نشي کولای. خاغلی عبدالله چې د سې شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست خو دغه څرګندونې پاکستان ته د امریکایي پلاوي د سفر په اړه د شوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. هر هغه هیواد چې په دې برخه کې ریښتینې همکاري وکړي هغه به د افغانستان د خلکو او همداراز د نړیوالې ټولنې له لوري د تایید وړ وګرځي. خو دوګونې لوبه هیڅکله نتیجه نه ده ورکړې او له بده مرغه په هیواد کې د بې ثباتۍ د دوام لامل هم ګرځي. په ورته وخت کې د اجرایي ریاست مرستیال وایي امید میسم بیا ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره باید پر پاکستان فشارونه ډیر شي. د ښاغلي میسم په خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر باید پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د افغان سولې او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې واضح خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپو او لوی درسیز جنرال جوزف ډانفورد سبا چهارشنبه له پاکستانه لیدنه وکړي. تیره اونۍ د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلی چې د افراطیت پر وړاندې د مبارزې مسله به له پاکستاني چارواکو سره د امریکایي پلاوي د خبرو اساسي برخه وي. افغان حکومت په کراتو ادعا کړې چې پاکستان د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې ریښتینی همکاري نه کوي خو پاکستان بیا دغه تورونه رد کړي دي. د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د نه همکاري په غبرګون کې تازه د امریکا متحده ایالاتونو پر امریکا د هغه $300 میلیونه مرستې د لغوه کېدو اعلان وکړ چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په هدف یې ورکولې. د امریکا د دفاع وزارت وایي ډګرمن کان فانکټر د همدې اونۍ د شنبې په ورځ وویل چې دغه پاتې $300 میلیونه به بل ځای مصرفېږي ځکه په خبره پاکستان د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره پریکنده اقدامات نه دي کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي امریکا باید د افغان جګړې او سولې په اړه له پاکستان سره موجوده ابهامات واضح کړي. د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم
پومپیو باید په ډیرو واضحو ټکو باندې دوه درې مسلې پاکستان ته واضح کړي. یو دا چې په افغانستان کې جګړه څه معنا، په افغانستان کې دشمن څوک دی، د راتلونکي لپاره د سولې میکانیزم څه شی دی، او که چېرته پاکستان په راتلونکي افغانستان کې رغند رول نه ادا کوي، د ټرمپ د پالیسۍ چې د جنوبي اسیا لپاره یې وړاندې کړې ده، د هغه نه عملي کېدل او یا هم په د هغوی په ارزیابۍ کې پاکستان پات راتلل د امریکا د پرته معنا لري. دا درې څلور لوړ مفاهیم باید پومپیو پاکستان ته واضح کړي.
د ښاغلي خادم په خبره تر دې دمه د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان سره تکتیکی معامله کړي، خو په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک تغییر مهم دی چې باید رامنځته شي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، ډاکټر عارف الوی د پاکستان نوی ولسمشر شو. دا چې دا څوک دی او کومو نورو کاندیدانو ته ماتې ورکړې ده، د مشال رادیو مشر خبریال احمد شاه اعظمي هم د اوس سره په سټوډیو کې دی. اعظمي صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. ډاکټر عارف الوی څه کارو، له دې مخکې څه کول او څنګه بریالی شو؟
ډیر مننه سنګزی صاحب. ډاکټر عارف الوی د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکش غړی وو، بلکې د دوی په رهبرانو کې حساب یې دی. کله چې دغه ګوند جوړ سندی په هغه اساسي غړو کې وو چې دغه ګوند اساسي قانون یا منشور یې جوړ کړ. او له دې وړاندې د 1998 کال ته کوم جولای سال ته چې د پاکستان ولسمشر جنرال ایوب خان او هغه یو پوځي واکمندو، دی د هغه سیاسي غورځنګ یا د زدکونکو دغه سازمان برخه وو چې د دیموکراسي لپاره هڅه کوله او د هغه رژیم پر ضد په دغه مظاهرو کې برخه اخیسته، سیاسي فعالیتونه کول. او د وروسته چې کله پاکستان تحریک انصاف ګوند جوړ په 1995 کې، نو دی د هغه وخت رئیس د دې ګوند ملګری او ان تر دغه 2013 کال پورې.
د نن انتخابات څنګه ول، څوک څوک کاندیدانو چې دا کې بریالي شو؟
انتخابات درې کاندیدانو. اول خدای فکر کړی چې اپوزیشن به متحد یو کاندید راولي په ګډه، خو بیا دوی اتفاق ونه کړای سو. نو مولانا فضل الرحمن د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او متحده مجلس عمل لخوا کاندید وو. دوهم کاندید بیا اعتزاز احسان د پاکستان پیپلز ګوند لخوا، او بل خدای په خپل د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا. نو د پاکستان پارلمان چې ولسی جرګه او سنا دواړه سره یو ځای کې 432 چوکۍ لري، په دغه کې 212 چوکۍ عارف الوی وګټلې، 131 مولانا فضل الرحمن او 1 اعتزاز احسان وګټلې. خو د دې نتیجې دا غیر سرکاري نتایج دي یا غیر حتمي نتایج دي. د دې اعلان به سبا انتخاباتي کمیسون کوي، او دی به د روان میاشت سپتمبر پر 9 نیټه بیا د خپل څوکۍ سوګند
ورکړي. ممنون حسین پر ځای برازي چې هغه د نواز شریف د کوند
په لوري. ممنون حسین دوره د سپتمبر پر 3 پای ته رسیدي، پر 9 بیا د خپل
یو څه بلم راته وي. د خوده پاکستان تحریک انصاف یو مشر غړی او تاسو ویل برابري کې پات شوایم، د راتګ د ولسمشر په توګه باندې به څومره د تحریک انصاف پوزیشن یا دریس قوی کوي لا په سیاست کې پاکستان کې؟
د پاکستان تحریک انصاف ګوند عمران خان راغلی د صدر اعظم په توګه، د ولسمشر په توګه راغلی. نو دوی وزدا هڅه کوي چې پارلمان ټوله کاغه سناده کاغه ولسی جرګه ده چې په هغه کې دوی واک زیات کړي، او هر قانوني مسوده کچيري وړاندې کیږي یا چیرې هغه توثیق ورکی یاغه منل کیږي، نو پاغه باندې د ولسمشر لاسلیک حتمی چې هغه پارلمان منزور کړي دغه ورسه ولسمشر ته ځي. نو که ولسمشر د دې خپلې د حکومت ملګری ملاتړي، نو د دې لپاره بیا هر قانوني مسوده یا هر نوې قانون جوړول بیا اسانه یا ولسمشر تلیږي ولسمشر لاسلیک کوي. او پر دې سربیره پاکستان تحریک انصاف ګوند وزدا هڅه کوي چې په ولسی جرګه کې یا په قومي اسمبلی کې کمیټه جوړیږي د دفاع، د بهرنیو چارو، د نور کمیټې، چې په دې کې خپل غړي ځای
کړي. مننه. فقط اخر کې لاند کراته وي چې د خو ولسمشر کېږي د صلاحیتونو پاړې راته وي، فکر کوم ډیر صلاحیت به سر اعظم اتمن لري، او دی به تر ډیره داسې انګیرل کېږي چې سمبولیک داسې یو څه
بوي. پاکستان سیاسي نظام یا د حکومتي نظام صدارتي نه دی، نو ټول واک د صدر اعظم په لاس کې، د عمران خان په لاس کې به واکې دی. حد دی اقل انداز کولای شي چې په ځینو ځایونو کې هغه مسوده یا قانون چې جوړیږي هغه د ورستی لاسلیک لپاره دته وړل کیږي، خو بیا هم دوی دا اختیار نه لري چې د رد کی، ځکه چې یو واری پارلمان هغه توسیق کی منظور کی، نو بیا یعنی دوی یو سیمبولیک فیګر دی خو د ګوند لپاره په دې ځای چې د ګوند کاندید یا د ګوند غړی دی په دې باندې لپاره یو ګټه ورکړي.
زیاته مننه کوم د مشال رادیو مشر خبریال احمد شاه زمی چې د پاکستان د ولسمشري انتخاباتو په اړه باندې چنن وشول، او ډاکټر عارف علوی د پاکستان تحریک انصاف یو مشر پکې بریالی شو ولسمشر کیږي به د سپتمبر په 9 باندې لوړ کوي، دغه پاره موږ تجزیات او تحلیل راکا.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د اداري فساد پر ضد کمیسیون وایي چې حکومت د لوړپوړو چارواکو د دوسیو د څیړنو او محاکمه کولو لپاره جدي اراده نه لري. دغه کمیسیون رئیس سید محمد حسن شریفي بلخابي د سې شمې پورس ازادي راډیو ته ویل په دې برخه کې د جدي ارادې نه درلودل د ټولنې په نورو خلکو منفي تاثیر کوي، خو لوی څارنوالي ټینګار کوي د لوړپوړو چارواکو د فساد دوسیو د څیړلو په برخه کې جدي دي. اکرام الله اکرام دغه رپورټ جوړ کړی.
د زورواکو او لوړپوړو چارواکو د قضیو په وړاندې د حکومت د عملی اقداماتو د نه موجودیت په اړه د خلکو لاندېښنو وروسته د ولسی جرګې د فساد په وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي چې حکومت د دغه خلکو د دوسیو د څیړلو په برخه کې جدي اراده نه لري. د دغه کمیسیون رئیس سید محمد حسن شریفي بلخابي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د لوی څارنوالۍ او سترې محکمې له لوړپوړو چارواکو سره دا مسله څو وار یاده کړي، خو د ده په خبره چې لا هم په دې برخه کې عملي اقدامات نه دي ترسره شوي.
زما په نظر جدي اراده نه ده موجوده. که جدي اراده شتون ولري نو حکومت د دې وړتیا لري چې دوی راولي او محاکمه یې کړي، نو دا کار جدي اراده غواړي، خو له بده مرغه چې دوی نه لري او دا کار په ټولنه منفي تاثیرات لري. له بل خوا د دې کمیسیون یو غړی محمد عبدو وایي چې حکومت د یو شمیر نویو ادارو په رامنځته کولو سره د نړیوالو په وړاندې یو شمیر ژمنې عملي کړي، خو لا هم په دې برخه کې لازم اجرات نه دي شوي. دی وایي په کشفي قضایي او عدلي بنسټونو کې ستونزې شته او داشان له مصلحتونو کار اخیستل کیږي چې لاملې د فساد په وړاندې مبارزه او د دې پدیدې د ریښو د منځوړلو کار سست کړی دی. افغان حکومت په روسي او سو کلونو کې د فساد په وړاندې په مبارزه ټینګار کړي او د ملي والد حکومت مشرانو بار بار ویلي چې دغه پدیدې د منځوړلو لپاره جدي اراده لري. د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د ځنګړي مرکز جوړول د ملي والد حکومت له لاسته راوړنو بلل کیږي چې تر دې دمه یو شمیر ملکي او پوځي چارواکي هم د محاکمې میز ته رسولي دي. د یو شمیر راپورونو لمخې د اوسنی او پخوانی حکومت یو شمیر وزیرانو له خپل موقفونو ناوړه ګټه اخیستې او په فساد تورن دي، خو تر دې دمه د وزیرانو لړل یوازې د مخابراتو پخوانی وزیر عبدالرازق وحیدی د محاکمې تر میزه رسول شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي ټینګار کوي چې د فساد او مفسدینو په وړاندې په مبارزه به یو ډول روانه وي او په دې برخه کې جدي او قاطع اراده موجوده ده.
تنها مرکز
قضایی با جرایم سنگین فساد دیوای یوازې د فساد د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې اداري سلګونه دوسی سیړلې دي. لزګونه نورې قضیه چې د حکومت په لوړپوړو چارواکو پورې اړه لرله سیړل شوی او حتی یو شمیر محاکمه شوی دي او اوس مهال په زندان کې د خپل جرم سزا ګوري. خو له دې ټولو سره سره لا هم د ولسی جرګې یو شمیر غړي انتقاد کوي چې حکومت د لوړپوړو چارواکو د محاکمه کولو په برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي او په یو شمیر مسایلو کې حتی د دوی د دوسیو سیړلو کلونه وخت اخیسته دي. په همدې حال کې د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وایي چې د اداري فساد د دوسیو سیړل که هر څومره پیچلی هم وي باید د قانون له مخې په شپږو میاشتو کې بشپړ شي او لویه سرنوالي د مودې د اوږدولو حق نه لري. ښاغلی رنجبر وایي چې په سرنوالۍ کې د بیوروکراسۍ موجودیت لامل شوی چې د دوسیو سیړل وخت ونیسي چې دا د هیواد د نافذه قوانینو خلاف عمل دی.
مننه چې تر دې د مازادي رادیو ته غوږ نیولی دی. اوس هم اسمت ساروان له یو ساينس یو جالب مطلب سره.
ساينس پوهانو یو نوی روبوټ جوړ کړی چې له خپل خاوند سره ویډیوي تماس نیسي. دا روبوټ چې تیمی نومیږي په آی اف ای نندارتون کې مخکته نه وشو. دا روبوټ به یو میاشت وروسته په یو نیم زر ډالره بازار ته وړاندې شي. د دې روبوټ یا تیمی جوړونکي کمپنۍ وایي چې هغه د شرکتونو لپاره نه بلکې د عامو خلکو لپاره د شخصي استفادې په خاطر جوړ کړی دی. دا روبوټ څو سنسورونه لري چې د هغو په وسیله لار مومي، دوه بعدي نقشه جوړوي او آدرس په یاد ساتي. کله چې د روبوټ خاوند ورته ووایي چې سلام یا های په ما پسې راشه، تیمی ورپسې روانیږي او د لیزرونو په وسیله خپل خاوند څاري. که پلار بل څوک د روباټ او د هغه د خاوند ترمنځ راشي یا بیروبار وي، تیمی بیا هم خپل خاوند د نورو خلکو په منځ کې پیشنی او په هغه پسې ځي. یو ځل چارج د دې روباټ د 8 ساعته کار لپاره کافی دی. د اړتیا په صورت کې روباټ په خپله هم د چارج کېدو ځای ته په اوتومات ډول ځان نږدې کوي.
مننه چې تر دې دمه ازادي راډیو واورېدله. د هلمند راپور به سبا سهار خپرو. وخت پاتې نسو، کرا کرا وخت په افغانستان کې د مازدیګر شپږ نیمې بجې کېږي. زرغونه منګل سټوډیو ته راغلی څو بل پروګرام وړاندې کړي. مهرباني.